السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن ځانمرګی برید شوی چې پکې دیارلس کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو
د ننګرهار په کاما ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د کاندید پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي په ناټو کې د امریکا سفیر وایي امریکا پوهیږي چې روسیه د اټومي وسلو پر نړیوال تړون تیری کوي او په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1240 ته لوړ شو پوره خبر نو واوري د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسی جرګې د کاندید ناصر مومن په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کمول ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 14 کسان وژل سوي دي د دغې حملې له امله د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ډېر هغه سیمه ییز مشران دي چې د کاندید ناصر مومن د انتخاباتي غونډې ته ورغلي ول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حمله وغندله او پرمنتی ځواکونه ژغ وکړ چې خپل دنده دي مسؤلانه تر سره کړي د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
موږ په کاملا دغه ردو د تطبیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نو غواړي په افغانستان کې امن او ثبات نشي هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د هغه کله غوښتي چې منتظر و چې د دې شاهد و چې هم تاسو څنګه چې دغه یو حادثه په وشو او یو تعداد زمونږه وطنان پکې شهیدان شو او تعداد زخمیان دي
په ننګرهار کې د نننې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 ټکیږي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه افغان کوچنیان له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت قاچاق مهاجرتونه فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی عبدالرازق سالار وویل چې حکومت د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په ګډه کار کوي خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شکېدل د کوچنیانو د ژوند د مسؤلیت اساسي شرطونه بولي او په فاریاب کې یو شزه ناڅرګندو وسلوالو کسانو غرغره کړې ده د فاریاب د امنیت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شزه د دې په کور کې غرغره سوې ده د هغه په وینا په فاریاب کې له دې شت سره ډیر ناوړه چلند سوې دی او مړې مندل سوې دی د فاریاب د پولیسو ویاند ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې د دې پیښې په ګډون دروان مل کال لا پایل راهسي په فاریاب کې د شوتو د قتل او د ځان وژنې شپږشت پیښې ورسره ثبت شوې دي په ناټو تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن وایي د امریکا د اړتیا په وخت د امریکا متحده ایالات د اړتیا په وخت کې د روسیې د مزایلو د یو سیستم پر تخریبولو غور کولای شي چې د اټومي وسلو له نړیوال تړون سره په مخالفت کې جوړوي میرمن هچنسن نن په بروکسل کې په خبري غونډه کې پر روسیه ژغ وکړ چې د مزایلو د دې سیستم له جوړولو لاس واخلي
We have been trying to send a message to Russia.
دا وای موږ ډیر کلونه هڅه کوله چې روسیا ته دا پیغام ورکړو چې موږ خبر یو چې تاسو لنړیوال تړون څخه تیرای کوي موږ روسیا ته شواهد ورشکره کړی دي چې هغوی دا کار کوي امریکا دا کار د منځنۍ کچې اټومي قوې پر تړون چې په 1980 میلادي کال کې شوی سرغړونه غنلې ده خو روسیې رد کړي چې پر نړیوالو تړونونو تیرې کوي د فرانسې حکومت وایي د ایران د امنیت او استخباراتو وزارتونو او د دوو ایرانی وګړو چې د ایران د استخباراتو مامورین ګڼل کیږي پانګه یې کنګل کړې ده د فرانسې دا کار له ایران سره د اړیکو د خرابېدو نقشه بللې ده د فرانسې حکومت نن دا خبر په رسمي جریده کې خپور کړی او ویلي دي چې یو وګړی اسد الله اسدی نومیږي. د جون په دیر شمه د اسد الله اسدی په نوم یو ایرانی ډیپلومات په فرانسه کې د ایران د رژیم د اپوزیسیون پر یوه ډله د بمی حمله د دسیسې جوړولو په تور هم نیول شوی و. د فرانسې د دې وروستي حرکت په اړه د ایران حکومت ځواب نه دی ورکړی. په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 1234 ته ورسېد. په اندونیزیا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د غبرګون ملي ادارې نن وویل چې مامورین یې د سولاویسي ټاپو لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او کار یې هلته هم پیل کړی، نو له دې امله شاید د مړو شمیر لا زیات سي. د سپتمبر په 10 نیټه د اندونیزیا یو شمیر ټاپوګان 0.5 درجې زلزلې او بیا سونامي سخت وځپل او زرګونه ودانۍ تخریب کړې دي. ډېر تاوان په سولاویسي ټاپو کې خلکو ته رسېدلی. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د ساینس پوهانو د درې کسیزې ډلې د لیزر فزیک په برخه کې مهم پرمختګ ته لاره هواره کړې وه. په ګټونکو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده. کاناډایي ساینس پوه دونا سرکلن دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
فرشته جلال زیوه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل، د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په ننګرهار کې نن یو ځان مرګ برید شوی، 14 کسان پکې مړه شوي او 240 نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي ټول ولسی خلکو ته زیان رسیدلی.
او د میخان بنوم یو الګ دی، یو سید امیر بنوم دغه په ورکوټه زویم ځان سره بوله دی، غونډه د لاس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، د مړې نو ډیر یو دردونکي پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خدای باندې ډیر زیات خپه شوی دی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی وو او د سولې په اړه باندې خبرې کړي. له عالمانو سره وایي چې هیله ده نتیجه ورکړي.
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدون پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ضد او نقیض خبرې کوي چې دا د دوی لخوا د لوبې د بایللو په معنا ده.
محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبا بله خبره کوي. دا په خپل ذات کې د لوبې بایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبې وګټي او د لوبې بایلوت دی.
راسو لومړی مطلب ته د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن لغرمی ورسته یو ځان مرګ برید شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته ویل په نننۍ پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. شاه محمود شینواری په دې اړه له ننګرهار یو رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې د ولسی جرګې لپاره نومان عبدالناصر مومند د کمپاین په دفتر کې ځان وژن کې برید شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنی وای د پیخي پر محل کوم لوی غونډه نه و، یوازې د سیمې شاوخوا خلک د کمپاین په خاطر راټول شي وو چې د خلکو په منځ کې ځان وژن کې برید شوی. دی وای په دې پیخه کې 14 تنه مړه او 240 تنه نور زخمیان شوی دي.
پر محل کوم غونډه نه و، په دې پیخه کې 14 کسان شهیدان شوی دي او 240 نور ټپیان دي. د یو شمېر ټپیانو
د پیخي یعنی شاهدان وای د کمپاین په دې دفتر کې نه کوم دولتي کسو او نه هم خپل نوماندو. دوی وای په دې پیخه کې ټول عام او غریب خلک قرباني شوي دي.
وروره تقریبا 10 منټه بعد دې واقع نه مخکې منګه مال ته ناس په موقعیت کې داخله او ولز دې د غونډې پروګرام او خل لا غونډې د کلیوالو ولسی خلک د خاص خبره نه و، کاندید نه و، په موقع باندې ټول عوام او ټول غریب خلک هیڅ د دولت یو سړی په دغه ځای کې موقع کې نه و. ټول دوی قان دی، دوکاندار دی، لاروی دی او بس دغه د ولسونو خلک لاغلي و. بس دغه کار وشو
چې اوسه پورې لا مړې ژوندي معلومات نشته. څو کسان پکې مړه دي او څوک ژوندي دي. زمونږ د کلي تقریبا درې کسان چې یو د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه پکې ورکوټه زویم ځان سره بوله دی، غونډه د لس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خدای باندې ډیر زیات خپه شوی
د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې د تیرو جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شوي چې د ټاکنیزو کمپاینونو په جریان کې دا لومړۍ خونړۍ پیښه وه چې د ولسی خلکو په منځ کې رامنځته شوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه وای د افغان طالبانو او د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي زید او نقیز سرګندونی په هغه هیواد د نړیوالو د زیات فشار ښکارندوی کوي. د مشرانو جرګې دوی مرسیال آصف صدیقی د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل پاکستان له سختو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د نړیوالو د تیرستلو لپاره متضادې خبرې کوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تور لګول کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي له طالبانو د پاکستان له ملاتړه سترګې نشي پټېدای. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان اقتصادي، سیاسي او نړیوالو فشارونو له ورختای سره مخ کړی او چارواکي په یو وخت د افغانستان په اړه ضد او نقیز څرګندونې کوي. د دغه شورا دوی مرستیال محمد آصف صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه د افغانستان په اړه ضد او نقیز څرګندونې کوي چې ځان له انزوا خلاص او یو ځل بیا افغانان او نړیوال تیر باسي.
کله د پیو معنی کله په بل معنی باندې تاسو دغه باسونه او نیوکه لرئ، کله په ځان نیوکه کوئ، کله په بل چا نیوکه. دا په دې معنی چې تاسو په خپل ځان باندې گواهی او شاهدي ورکوئ چې یعنی په واقع سره موږ مخالفین سره ملاتړ کوئ یا د ځان لپاره یا د خپل شخصي منافع لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تورونه لګول کیږي. مخکې تر دې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له طالبانو د پاکستان له ملاتړ سترګې نسي پټېدای. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي په لنډه موده کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ضد او نقیز څرګندونې دا معنا لري چې هغه هیواد لوبه بایللې ده.
په عین زمان کې کله چې محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبب له خبره کوي لا خپل ځاس کې د لوبي پایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبي وګټي ورته د لوبي پایلوت دی، ځکه په نړیوال کچه باندې په ډیپلوماسۍ کې چې کله اعتماد او باور له منځه لاړ شي دا غي بیا رغیدا سخت وي، ځکه دا د دوه اشخاص خبر نه بلکې دا د دوه هیوادونو یا د څو هیوادونو خبر دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هم ویلي چې پاکستان له هغه نفوذ نه په استفادې سره چې په طالبانو یې لري هڅه به وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. شاه محمود قریشي ویلي له بل هر هیواد وړاندې باثبات او سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه ده. د افغانستان مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان تل په دا ډول سرګندونو سره هڅه کوي چې افغانان او د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نړیوال تیر باسي او هر څه د ځان په ګټه وڅرخوي. خو ښاغلی خادم بیا په دې نظر دی چې په پاکستان بل هر لار تړل سوي او یوازنۍ لار چې هغه هیواد یې باید خپل کړي د افغانستان په ثبات کې صادقانه همکاري ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او وسلوال طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبته نتیجه ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې با پاکستانی علما سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې نشست مسولین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. دا چې ولې د اکرام الله اکرام رپورټ ته وکړو.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز درامسته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریکو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریض یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوې. تیرونی د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته
رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبرې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې، او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونی دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي. نو زه فکر کوم دا به یو نیک ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو ل خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بیا اساسه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې ویلي د تیرې میلادي میاشتې په 16 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر خپور کړی دی، او د نیویارک ټایمز دغه راپور بیا اساسه دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، موږ د دفاع وزارت د ویان په صفت باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسؤلیت په غاړه لرم، زه دغه ارقام را دوام او په دې برخې دار قام چې دی دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي، هغه معلومات مونږ له رسنوي سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په 16 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په 16 ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد:
دا چې یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده، او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره مخنیوی وشي.
د د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو لخوا د نړیوالو معاهدو په تړلو باندې انتقاد کوي. دغه وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د نړیوالو معاهداتو د انعقاد مراحل طی کولو نه تر اجرا پورې تر نوم په یو سیمینار کې خبرې وکړې او وی ویل د نړیوالو حکومت د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم انتقاد کوي چې په دغو معاهداتو کې ستونزې شته او باید ورته پام وشي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو هوکړو د مراحلو په طی کولو کې د دولتي ادارو پر مسؤلیت منلو ټینګار کوي. وایي په دې برخه کې باید هر اړخیزه همکاري موجوده وي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوالو هوکړو د انعقاد مراحل له طی کولو نه تر اجرا پورې تر نامه لاندې په یوه سیمینار کې وویل د نړیوالو هوکړو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجودې دي. د دغه ستونزو یوې برخې ته داسې اشاره وکړه.
پروسه نظرخواهی از ادارات زیربط وقت طولانی را
د موبایل داړوند ادارو د نظر غوښتنې پروسه ډیر وخت ونی. زینو ادارو په ملي ژبه د خپل کاري ساحو د معاهدو د نسخو په چمتو کولو کې لازم همکاري نه ده کړې. د نړیوالو هوکړو د قانون لمخې هر معاهده باید په یوې ملي ژبه لاسلیک شي. په خوشنۍ سره چې دا موضوع په پام کې نه دنیول شوی، ځینې چارواکي داسې اسناد لاسلیک کوي چې متن اصلا نهایي شوی نه دی. د لاسلیک کولو په برخه کې د همغږۍ نشتوالی او د هوکړو په پلي کولو کې پر نه پاملرنې هم انتقاد وکړ او دغه موضوع یې بله ستونزه وبلله. د بهرنۍ چارو د وزارت په دغه سیمینار کې د نورو وزارتونو استازو او د ملي شورا ځینو غړو هم برخه اخیستې وه. د عدلیې وزارت د قوانینو او حقوقو د ریاست مرستیال قهار آصفي انتقاد وکړ. وویل د هوکړو متن چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشۍ وروسته په دري، پښتو او انګلیسي ژبو په رسمي جریده کې خپریږي یو له بل سره سمون نه لري. له همدې عمله د معاهدو خپرول ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې یو شمېر معاهدې امضا کړي چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشۍ وروسته په رسمي جریده کې خپرې شوې دي. په دغه سیمینار کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکاني انتقاد وکړ چې د معاهدو په ژباړه کې ستونزې وي خو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته پام نه دی شوی.
متاسفانم ترجمه پښتو کې بر ما در
ده. وویل په خواشنۍ سره چې د معاهدو پښتو ژباړه چې ولسي جرګې ته رسیږي ټوله نیمګړې دي او دا زموږ لپاره ستونزه ده. بله دا چې ادارې د بهرنیو چارو له وزارت سره همغږي نه لري. کله چې هوکړه موږ ته رسیږي د بهرنیو چارو وزارت ترې خبر نه وي،
اطلاع نه دره.
بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د ادارې د بهرنیو اړیکو معاونیت وایي ځینې چارواکي له هېواده بهر د بهرنیو چارو د وزارت د استازي له شتون نه پرته معاهدې لاسلیک کوي چې دا یوه جدي ستونزه ده او اسناد هم نیمګړي وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي دغه ستونزې د یو تقنینی سند د نه لرلو له امله پیدا کیږي او د بهرنیو چارو وزارت باید جوړ کړي. دی وایي د داشان یو تقنینی سند موجودیت چې موضوعګانې سره تنظیم کړي د نړیوالو معاهدو ستونزې او ګډوډۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. تمنا محبتم د ورتګو لا چغتول سلام. د ورتګو د والي سره نه دا وختونه کوم چې مونږ ته د چغتول سلې سرک پوښتنه ځکه زموږ سره سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې د درې ساعت لاره وه. زموږ ناروغان په لاره کې څه وکړي؟ دا څنګه دومره پیسې مصرفي کې او د ورتګو ټول سلې سرکونه پاخه شول او د چغتول نه سرک شته او نه برک مخته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نیم اکثر جعفری د زبل د ولایت شاجید ولسوالی د جعفر د کلی د پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دي تقریبا په سلهاو بندیان په عمان کې بندیان دي. یو څوک غور نه کوي هلته سمر سفارت نه لري د دوی سفیر به کله کله ورته وي. اوس تقریبا پنځه شپږ میاشتې کېږي بندیان هغه ته ناست په ډېر بد وضعیت کې دي. یو د دوبۍ سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نه کوي او دا له دې خلکو سره چې پخوا به د دوبۍ سفیر ټکټ ورته کوئ هغه به ورته وي دوبۍ ته عمان ته به ورته وي هغه بندیان به را وړو دوبۍ ته بیا د افغانستان ته را لېږل. اوس څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي له دې ځای په شمیاسې میاسې باندې بندیان دي. دلته په کور کې څوک څه ناڅه روپۍ ولري هغه ولې ټکټ ورته وکړي که چا پسې نه درلودي هغه پنځه شپږ میاسې هغه د عمان په کرګړن زحمتګر زندان کې پراته دي. زموږ له لوړپورو چې هغه اکثر دا خواهش ده چې د دې د بل سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا د بل د بل سفیر په خپله که دا پیغام واورېدی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او دا خلک ډېر تکلیف او زحمت څخلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم ورو زابل ولایت مرکز کلا سیستم پروژې روان دي دوه پروژې د پرمې پاتې نه سي کارونه پاتې ته ورسېږي ځکه چې دا نور پروژې کارونه په کله چې بشرو ته د پرمې پاتې سره نو تاسو کال دي پروژې ته چې مال واجب خلاصو دا وختونه به د پروژې د پاتې ته ورسېږي او ټکو دران مزران ته راځي ته یو عوامي ورنه چې څه کار پاتې ته ورسېږي نو تاسو نو وختونه د واجب په څخه مننه د خپل مال زابل راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای چې نوماندانو ته له یو لک افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. د کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که نوماندان له یو لکو زیاتې پیسې ترلاسه کړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. ځینې راپورونه وایي د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاین لپاره تر دیرشو زرو ډالرو ورکوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له سلو زرو د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نومان سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. د وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالي مصارفاتو د لایحې د شپږمې مادې لمخي کولای شي سل زر افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همداراس په دې اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر دېرش زره ډالرو پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوي چې دغه بنسټ د ځوانو نوماندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نوماندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسي جرګې غړو همداراز ویلي چې دغه د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسی جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوی چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالي مرسته رد کړه، وایي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي. دی وایي موږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هره ستونزه چې لري موږ کولی شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودجه د چا له لورې نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسي جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي کچیرې ثابته شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له یو لک افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي، کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. که څه هم واضح نه ده چې د افغانستان لپاره ډیموکراسۍ بنسټ د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې کار کوي، خو د عدلي وزارت د غیر دولتي موسساتو له قانون سره سم یوازې هغه انجوګانې کولی شي چې د ظرفیت په لوړونې، رسنیو، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعالیت وکړي چې ثبت وي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو بنسټونو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی.
غیر شفاف او غیر وضاحت دی وای دا یو غیر شفاف او وضاحت پرته اقدام نه مونږ دغه بنسټ لوري د وضاحت غوښتون کیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون او د عدلی وزارت باید په دې اړه چې دغه بنسټ ثبت کړي او کڅنګه باید معلومات ورکړي خغلی رشید له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې په دې برخه کې عاجله څیړنه وکړي او پرې نګدي چې راتلونکي انتخابات تر سیاسي فشارونو د شوالاندې راشي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
مانا چې پروګرام مو واوریت د ری خبرونه سید سمی عباس باندې کوي مهرباني